په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. په کابل کې د IAM د نړیوالې خیریه مؤسسې رئیس وایي دا مؤسسه به د خپلو لسو غړو له وژل کېدو سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې مؤسسې د دوو وژل شوو افغان کارکوونکو کورنیو نن د خپلو عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په مهال د طالبانو ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي وو افغان او بهرني کارکوونکي په دې خاطر ووژل چې د مسیحیت دین لپاره یې تبلیغ کاوه.
بالکل غلط است. یا هیڅ واقعیت نه ده. برادر ما یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود.
پر یاد شو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د ازادي رادیو په دې ورسته نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې زنور یاس نوري وړاندې کوم. په نورستان کې د سیلابونو د زیانونو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنۍ او د بندولو په باب د ولسمشر حامد کرزي د ورستې غوښتنې په اړه مو د امنیتي چارو لوی کارپو سره مرکه کړې. په ځینو نور موضوعاتو راپورونه راغون کړي، خو لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوري چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د IAM د موسسي رئیس وای چې په افغانستان کې د دغه کمپنۍ د لسو کارکونکو د وژنې سره سره خپل فعالیتونه په دې هیواد کې ونه دروي. په پکتیا کې شپږ وسلوال طالبان نن هغه وخت وشل شول چې ملګرو د افغان ځواکونو یو قرارګاه ته د ننوتلو هڅه وکړه. او د اسلام آباد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای د وروستۍ سیلابونو د زیانونو له امله د پاکستان بیا رغونه میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د IAM د موسسي رئیس وایي چې په افغانستان کې د دغه کمپنۍ د لسو کارکونکو د وژنې سره سره خپل فعالیتونه ونه دروي. ډیریک فرانس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې کڅه هم په بدخشان ولایت کې د دوی پر کارکونکو بریت او د هغوی وژنه د دوی پر فعالیت اغیزه کړې، خو دوی به بې وسلو خلکو ته د مرستې رسونې بهیر ونه دروي.
دای وای زمونږ د نور پونوم د سترګو روغتیاي ټیم به ضرور اغزمن شي چې دوه نړیوال کارکونکو له لاس ورکړل. تام چې د ټیم مشر وو په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسترارونو ترڅنګ یو د پام وړ ځواک وو. IAM له افغانستان د وټلو په فکر کې نه ده. زمونږ موسسه له څلورو لسیزو ډیر د افغانستان خلکو ته کار کړی.
نوموړي همدار زویل چې د دغه موسسي کارکونکو هیڅ کله هم د مسیحیت تبلیغ نه دی کړی. د بداسې حال کې چې طالبانو دغه موسسه عیسویت ته په تبلیغ تورنه کړې ده. څلور ورځې مخکې د IAM د موسسي لس کارکونکو د بدخشان په کرانو منجان ولسوالۍ کې ووژل شول. د دوو کسانو جسدونه چې اتی بهرنیان او دوی افغانو کابل ته راوړل شوي او د دوو افغان کارکونکو جسدونه نن خپلو کورنیو ته وسپارل شوه. په پکتیا کې شپږ وسلوال طالبان نن هغه وخت ووژل شول چې یو ځان وژونکي د افغان ځواکونو یوې قرارګاه ته د ننوتلو هڅه وکړه. د پکتیا د والي وان مخلص افغان خبریالانو ته وویل چې ځان وژونکي په ګیان ولسوالۍ کې یوې قرارګاه ته نږدې ځان والوزو، خو چاته مرګجوب لوانه ډوله او له هغې وروسته یې پنځه نور ملګري له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. بلخوا طالب وان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې حمله کې لس کورني او بهرني سرتیري وژل شوي، خو چارواکو د نوموړي ادعا به اساسه بللې ده. د کندهار ښار په دویم او شپږم نهه کې او د دې ښار د مالا جومات په سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چودونکي مواد او وسلې نیول شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلي چې دغه پوځي عملیات نن سهار پیل شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال وطنه د دولت وسلوال مخالفان هم نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پوځي عملیاتو پر مهال د یو پولیس وژنه هم تایید کړې ده. د خصوصي امنیتي کمپنۍ د بندیدو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې وروسته د یوې امنیتي کمپنۍ یو لوړ پوړی مقام له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د وطن د امنیتي کمپنۍ د اکمالاتي برخې قمندان حاجي روح الله نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ولسمشر کرزي د غوښتنې پر اساس یې له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي چې په دغه کمپنۍ کې د 200 کسانو مشري کوله د خبریالانو په وړاندې ویل چې امنیتي کمپنۍ د قانون خلاف فعالیت کوي، خو زیاته کړه چې د وطن خصوصي امنیتي کمپنۍ خپل فعالیتونه له قانون سره برابر کړي. ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه پر ورځ خصوصي امنیتي کمپنیو د ناسم فعالیت له کبله له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې دي د خصوصي امنیتي کمپنیو لمن ټوله کړي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د اسلام آباد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د وروستیو سیلابونو د زیانونو له امله د پاکستان بیا رغونه میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو استازی جان ماوریس ریپرټ اسوسییټ پریس خبري اژانس ته ویل له پاکستان سره باید د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وشي څو له روان بیړني حالت څخه ووځي. خو د په وینا دا هیواد پر روانو میاشتو او کلونو کې د بیا رغونې لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې د مرستو زیاته برخه د خیبر پښتونخوا د بیا رغونې لپاره پکار ده، ځکه داسې مهاغو سیلابونو ډېره سخته وځپله چې دوونه مخکې له بارانونو وروسته پیل شو. بلخوا د سواد درې اوسیدونکو محمد امین دغلته د سیلابونو له امله د زیانونو په باب وایي.
اس وقت سیلاب کی وجہ سے بھی ضلع سوات کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہے.
د سوات خلک دغه سیلابونو سخت ځپلې دي. سیلابونو سلګونه کسان وړي سرکونه کورونه ونړول او په لکونو نور کسان متاثر شوي دي. خو دغه ناورین په وړاندې د حکومت سست عکس العمل خواشینوونکی دی.
حکومتي انتظامیه کا نه ہونا انتہائی افسوسناک ہے.
پاکستانی چارواکي وایي چې سیلابونو تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه هیواد کې 1600 کسان وژلي او له 1500 میلیون زیات نور متاثر شوي دي. د روسي یو لوړ رتبه روغتیایي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د ګرمې هوا د اوسنۍ څپې له امله په پایتخت مسکو کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه نږدې دوه برابره شوې ده. د مسکو د روغتیایي ادارې مشر ویلي په مسکو کې په ورځني ډول د میندو د مړینو نورماله شمېره د 300 او 300 ترمنځ وه، خو د نوموړي په وینا دا شمېره اوس 200 ته لوړه شوې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې نن په ترافیک پولیس باندې یو بمی برید په نتیجه کې یو افسر او یو ملکی وګړی ووژل شول. په روان میاشت کې په عراق کې د ترافیک 15 پولیس په 14 کې وژل شوي. د عراق ترافیکي پولیس نه خو د مرمیو ضد واسکټونه لري او نه هم په وسلو سنبال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیه په وسوی دغه هیواد په جنوب ختیځ کې تیر شپه 15 وسلوال کوردی اغیان وشل دي. په دغه جګړه کې چې په بتمان ولایت کې شوې ده، دوه سرتیری هم ژوبل شوې دي. له دې مخکې پر روانونه کې د کوردانو د یاغي ډلې پی کې کې له خوا په یو بمی حمله کې درې ترکی سرتیری ووشل شول. د جرمني چارواکي وایي په همبورګ ښار کې نن هغه جماعت وتړه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله کوونکو په کې یو بل سره کتلی و. چارواکو ویلي دغه جماعت چې د طیبه په نامه مشهور دی، د سپتمبر د 11 نیټې د یو شمېر برید کوونکو د استخدام لپاره هم کارول شوی و. د جرمني خبري اژانسونو ویلي دغه جماعت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جهادي افکار لرونکو اشخاصو د توجه په مرکز بدل شوی و. یو جرمني ونیز ویلي یو شمېر کسان چې په طیبه جماعت کې لمونځ او غونډې کولې په ازبکستان کې د سخت دریزو وسلوالو روزنیزو کمپونو ته ورغلی دي. او د جاپان په جنوبي ښار ناګاساکي کې نن د امریکا لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په نږدې وروستیو کې پر دې ښار د اټوم بم د کارولو د 15 کلیزې یادونه وشوه. په سیمه ییز وخت په 11:02 په ناګاساکي ښار کې د چوپتیا یوه شیبه خوره شوه. دا همغه وخت و چې امریکا د 1946 میلادي کال د اګست په 9 نیټه پر دې ښار اټوم بم وغورځو. له دې درې ورځې مخکې امریکا د لومړي ځل لپاره یو بل اټوم بم د جاپان پر هیروشیما ښار وکارو چې په تاریخ کې د بشریت پر ضد اټومي بم لمړنۍ پیښه وه. د اټوم بم کارولو په ناګاساکي کې شاوخوا 80,000 او په هیروشیما کې 140,000 انسانان سمدستي او څپراتونکو میاشتو کې مړه کړل. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ماریا صدیقي اقتصادي او سپورتي خبرونه دروروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پانګونې په هیواد کې د کتابونو او خپرونو د چاپ په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د څرګندونې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر انور الحق حدیدی یکشنبه په ورځ د بهیر د نوې الکترونیکي مطبعې د پرانیستنې پر مهال په کابل کې وکړې. دغه مطبعه د 150 مډرنو ماشینو په درلودلو سره فعالیت کوي چې په 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 جلده کتابونه چاپولی شي. په افغانستان کې یو شمېر بڼوال د تازه میوو لپاره د سړو خونو د نشتوالي په اړه شکایت کوي او وایي له همدې امله ارزي چې خپلې میوې په ټیټه بیه په بازارونو کې وپلوري. افغانستان ورځپاڼه د بڼوالو له قوله لیکي چې دوی ارزي د میوو د خرابېدو د مخنیوي لپاره میوه هر څه ژر بازارونو ته په ټیټه بیه وړاندې کړي. دوی همداراز له دولت څخه غوښتي چې له هیواد څخه بهر یې محصولاتو ته بازار پیدا کړي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کابل ښار د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ چې له دوو میاشتو راهیسې روانې وې د اردو د فوټبال ټیم وګټلې. باختر خبري آژانس لیکلي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار 12 غوره ټیمونو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې خراسان او کابل بانک ټیمونو په ترتیب سره دویم او دریم ځای خپل کړي. په غزنی ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د زمري میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د غزنی سپورتي عملیات پیلې چې په دې سیالیو کې د غزنی د مرکز اتو ټیمونو برخه اخیستې. په لومړۍ لوبه کې مشال او قلا ټیمونو د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې چې مشال ټیم څخه وګټله.
تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې کابل کې د آی ایم د نړیوالې خیریه مؤسسې رئیس وایي دا مؤسسه به د خپلو لسو غړو د وژل کېدو سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې مؤسسې دوو وژل شوو افغان کارکوونکو کورنیو نن د خپلو عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په مهال د طالبانو ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي وو افغان او بهرني کارکوونکي په دې خاطر ووژل چې د مسیحیت دین لپاره یې تبلیغ کاوه.
بالکل غلط است. یا ایج واقعیت نه ده. برادر ما یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود.
په بدخشان کې د آی ایم د مؤسسې د وژل شوو څو بهرنیو کارکوونکو کار او ژوند ته مو کتنه کړې. په دغه ورځ په نورستان ولایت کې ویل کېږي چې سیلابونه لا هم بهیږي. سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه تر څلوېښتو زیات کسان سیلابونه وژلي دي. ولې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مو د امنیتي چارو لیو کارکو سره مرکه کړې ده. په کابل کې د آی ایم د نړیوالې خیریه مؤسسې رئیس وایي دا مؤسسه به د خپلو لسو غړو له وژل کېدو سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډیریک فرانس چې په کابل کې د دغې پیښې په اړه خبریالانو ته خبرې کولې وویل دوی د پیښې په اړه د افغان دولت او د امریکا د اف بی آی ادارې د څېړنو نتایجو ته سترګې په لاره ده. د هغو د څرګندونو په اړه له کابله زبیر ژمن راپور لري.
په بدخشان ولایت کې د آی ایم په نوم د یوې خیریه موسسې د دو افغانانو په ګډون د لسو بهرنیو روغتیایي کارکوونکو له وژل کېدو څلور ورځې وروسته په کابل کې د دغې موسسې رئیس په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او وژل شوي کسان یې بېګناه او د افغانستان د خلکو خدمتګاران وبلل. ډیریک آر فرانس د دوشنبې په ورځ وویل د نورستان د سترګو روغتیایي ټیم چې وژل شوي کسان یې غړي وو له ځان سره د افغانستان د حکومت لخوا د فعالیت په دري او انګلیسي متنونو اجازه لیک درلود. نوموړي وویل دغه پیښه به په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز ولري خو له دغه هیواده وتلو ته به یې اړ نه کړي. دی وایي زموږ د نور په نوم د سترګو روغتیایي ټیم به ضرور اغیزمن شي چې دوه نړیوال کارکوونکي له لاسه ورکړل. ټام چې د ټیم مشر و په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسته راوړنو ترڅنګ یو د پام وړ ځواک و. د هغه ځای به خالي پاتې شي. آی ایم له افغانستان نه د وتلو په فکر کې نه ده. زموږ موسسې له څلورو لسیزو ډیر د افغانستان خلکو ته کار کړی. موږ په یاد لرو چې په پخوا وختونو کې له اوس نه په افغانستان کې ډیرې نامنې وې. فرانس د وژل شویو کارکوونکو له کورونا سره خپل خواشیني څرګنده کړه. د آی ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت اته بهرني او دوه افغان کارکوونکي د پنځشنبې په ورځ د بدخشان کرانمنجان ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې له نورستان څخه بدخشان ولایت ته ستنېدل. وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي مخالفې ډلې دواړو د دغو کسانو د وژلو اداوي کړي او هغوی عیسویت ته په تبلیغ تورن کړي دي. ښاغلي فرانس د دې ډلو اداوي رد کړي او وی ویل آی ایم یوه عیسوي موسسه ده خو په خپلو فعالیتونو کې د افغانستان د قانون درناوی کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې مستقیما یاد شوي وسلوالې ډلې د خپلو کارکوونکو په وژنې تورنې نه کړې او وی ویل چې په دې اړه د څېړنو نتایجو ته سترګې پر لار دي. دی وایي هغه مهم حقیقت چې ښایي د آی ایم ماموریت تر اغیز لاندې راولي دا پوښتنه ده چې د پیښې عاملین څوک دي. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان د کورونایو چارو وزارت اف بی آی او نورې ادارې به په خپلو څېړنو کې په ډاګه کړي چې دا جرم چا کړی دی. خاغلی فرانس وویل آی ایم موسسه د تیرو څلور څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. 1500 افغان او 500 بهرني کارکوونکي لري. هغه وویل موسسې په افغانستان کې له اوسنیو شرایطو نه په سختو ناامنیو کې فعالیت کړی خو د پنجشنبې د ورځې له پیښې مخکې هیڅکله له داسې کومې غمیزې سره نه دي مخ شوي چې کوم ملګری یې دې له لاسه ورکړی وي. د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې په بېلابېلو پیغامونو کې د آی ایم د روغتیایي کارکوونکو وژنه په کلکه غندلې. تر دې پخوا هم وخت په وخت په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو خیریه موسسو کارکوونکي وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو ادارې وایي دا رنګه پیښې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له خنډونو سره مخ کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د دې مؤسسې د وژل شوو غړو مړي کابل ته انتقال شوي او د اتو بهرنیو غړو مړي د معایناتو لپاره عدلي طب ته تسلیم شوي. د ایم ایم اس په لاسو وجل شو غړو کې دوی افغان کارکونکو چې مړی نن په کابل کې خپل خپلوانو ته وسپارل شو. د وجل شو افغانانو کورنوي د خپل عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په محل د طالبانو هغه د پکل کرت کړ چې ویلی او د کارکونکو په دې خاطر او وجل چې د مسیحیت دین لپاره تبلیغ کاو. په دې اړه په مکرې له کابل اندې راپورته.
په بدخشان ولایت کې د آی ای ایم د یوې خیریه نړیوالې مؤسسې د دوو وژل شوو افغان روغتیایي کارکونکو جسدونه د دوشنبه په ورځ د هغوی خپلوانو ته وسپارل شول. دغه دوه تنه افغانان له اتو تنو بهرنیو روغتیایي کارکونکو سره یو ځای څلور ورځې مخکې د بدخشان ولایت په کرانه او منجان ولسوالۍ کې د مسیحیت دین د تبلیغ په تور د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. خو د دغو وژل شوو افغانانو خپلوان وایي چې هغوی ټینګ مسلمانان وو چې له بهرنیو روغتیایي کارکونکو سره آشپز او موټر چلون کې پتوګه کار کاوه. دای وایي ځینې خلک وایي چې دوی مسیحیت ته د خلکو د هڅونې لپاره ورغلي وو. یو شمیر نور وایي چې دوی جاسوسان وو. دا سرګندونې ټولې غلط دي. تاسو کولای شئ چې د نور له روختون څخه زما د ورور په اړه پوښتنه وکړئ. دغه دوه افغانان د آی ای ایم د نړیوالې مؤسسې د سترګو له اتو تنو بهرنیو ډاکټرانو سره څلور ورځې مخکې په داسې حال کې چې له نورستان ولایت څخه بیرته راګرځېدلي وو د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. د آی ای ایم نړیواله خیریه مؤسسه کابو 50 کاله کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سترګو د درملنې په برخه کې فعالیت لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا روغتیایي ډله پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي ناامنو سیمو ته تللې وه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس مرزا محمد یارمن په دې اړه آزاده رادیو ته وویل
6 نفر تبع امریکا هست، 1 نفر تبع انگلیس و 1 نفر تبع جرمن.
د وویل په وجل شو کې شپکتنه امریکایان، یو بریتانوی، یو جرمنی او دو افغانان شامل دي. یو افغان ژوندې پاتې دی چې اوس مهال د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی. دوی پولیسو ته د خپل سفر په اړه لمخکنه خبر نه و ورکړی. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د عامه روغتیا او بهرنیو چارو وزارتونو مدني ټولنو او د بشر د حقوقو اورګانونو د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو روغتیایي کارکونکو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې روغتیایي کارکونکو ته خنډونه جوړ نه کړي او هغوی پریږدي چې په آزاد توګه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
د آی ای ایم د مسی د دو وجل شو افغان کارکونکو کورنیو نن د خپل عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په محل د طالبانو هغه د پکل کرت کړ چې ویلو افغان او بهرني کارکونکي په دې خاطر وجل چې د مسیح الدین لپاره تبلیغ کاو. د بهرنیو وجل شو کارکونکو د غړو د کورنیو یو شمیر غړو هم ورته نظرونه څرګند کړي او د طالبانو د آی ای ایم په کلکه رد کړې ده. د آی ای ایم د خیریه مؤسسې په روغتیایي لسکسیزه ډله کې چې په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول، شپږ امریکایان، یو جرمنی، یو بریتانوی، او دوه افغانانو چې جسدونه کابل ته لېږدول شوي دي. په بدخشان کې د آی ایم د مؤسسې د وژل شو څو بهرنیو کارکونکو کار او ژوند ته فرشته جلالزی په یوه راپورټ کې کتنه کړې ده.
ډاکټر اوین کارن وو د نورستان او بدخشان ترمنځ په یوه لرې پرته سیمه کې ووژل سوه، خو په هغه هیواد کې چې دی له خلکو سره د مرستې لپاره دومره لرې لار سفر کړی و. ډاکټر کارن چې جراح وه د لندن په یوه کلینیک کې کار کاوه، خو کار یې پرېښی و او له ډېرو مجبورو افغانانو سره په وړیا خدمت لګیا وه. دا 18 کلنه وه او دوستان یې وایي چې افغانستان ته تر تګ مخکې ټولو ملګرو سپارښتنه ورته کړې وه چې د ځان امنیت ته به ډېر پام کوي، ځکه په څو اونیو کې یې واده و. خو ډاکټر کارن د افغانستان کلیو او لوري پروتو سیمو ته د تګ لپاره خوشاله وه. کورنۍ وایي چې د له انسانانو سره مینه لرله او د دې مینې له مخې افغانستان ته تللې وه، نه د کوم دین د خپرولو لپاره. د ډاکټر کارن ملګری وایي دا له دې هم ډاډه وه چې په افغانستان کې به له ډاکټر ټام لیچل سره چې ډېر کلونه یې په دغه هیواد کې خدمت کړی یو ځای کار کوي او دا به د دې ماموریت ورته اسانه کړي. ډاکټر ټام لیچل د دې طبي ډلې مشر و چې د نورستان له پارون څخه د ستنېدو په وخت د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سول. دی د نیویارک ایالت اوسېدونکی و، خو له تېرو درو لسیزو راهیسې افغانستان کور و او دلته د نور پروختون سربیره په ډیرو نورو کلینیکونو کې د سترګو د مریضانو خدمت کاو. د خپل میرمنې لیبی او دروی لونو سره کلونه کلونه په کابل کې اوسېدلی او حتی په نویه ملسیزه کې چې کابل د تاریخ له یوې خونړۍ مرحلې د تیرېدو په حال کې و، له دې ښاره نه وتلی. د نورستان او بدخشان ترمنځ د دې پیښې یوه بله قرباني شرل بکټ ده. دا 2 کلنه وه او د باغونو د روزنې او د تغذیې په برخه کې تخصص درلود. دې په ډېرو نورو فقیرو هیوادونو لکه هندوراس، زمبابوې او کینیا کې هم د بشري مرستو له ادارو سره کار کړی و او له 6 کلونو راهیسې په افغانستان کې وه. د دې کورنۍ ویلي چې د دوی لور په خپل هیواد کې پر ډېرو امکاناتو او ازادیو سترګې پټې کړې وې او د افغانانو د دور دستور په چوکاټ کې هغوی ته خدمت کاو. د بکټ کورنۍ ویلي پر دې حمله کوونکي باید هغه کرکه چې بشریت یې نن له هغوی څخه لري احساس کړي او باید وشرمیږي. څلور شپېته کلن دان تیری یو بل امریکایی دی چې له 1981 کال راهیسې له خپلې میرمنې سره په افغانستان کې اوسېده او د دریو لونو پلار و. د ده یو ملګری خبري اژانسونو ته وایي چې دان ډېر خوشمزاجه، کمین او ساده سړی و. د ده یو ملګری په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دان د طالبانو په وخت کې د دې لپاره چې ویزه یې تر وخت تېره سوې وه بندي سوی و، خو ده له دې څخه د شکایت په ځای ویل چې د پښتو زده کړې ښه موقع ورته برابره سوې وه. د کسانو په افغانستان کې د خدمت لپاره اقتصادي قربانۍ هم ورکړي. مثلا په دوی کې یو ډاکټر تامس ګرامز و چې د امریکا په کلورادو ایالت کې د غاښونو خپل کلینیک درلود. ډاکټر ګرامز 4 کاله وړاندې په افغانستان او نیپال کې په وړیا ډول د کوچنیانو د غاښونو درملنه پیل کړه. د دې غبرګولی ورور تیم وای ورور خبرو چې افغانان مسلمانان دي او دې ته درناوی کاوه. هغه د چا د دین د اړولو لپاره هغه ځای ته نه وتللی. د غشتل په دې هیواد کې چې اکثریت کوچنیان د غاښونو برس له سره پیژني نه، د غاښونو درملنه وکړي. د کوچنیانو ته ورزده کول چې څرنګه اول خپل غاښونه پاک برس کړي او بیا وخاندي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د نن ورځې ام پښتو نیم ساعت خبری مجله اوري. په نورستان ولایت کې لا هم سیلابونه بهیږي. سیمه ییز اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له تېرو 2 ورځو راهیسې تر اوسه تر 40 زیات کسان سیلابونو وژلي دي. خو د نورستان والي وایي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دوی تر اوسه د 6 کسانو مړینه تاییدولی شي. د سیلابونو ګڼ نور زیانونه هم اړولي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال داود وفا راپور لري.
د نورستان ولایت سیمایز وسیدونکو وایي چې د دوشنبه په ورځ هم دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه بهیږي. د نورګرام ولسوالۍ یو سیمایز وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه شوې چې تر 40 زیات کسان وژل شوي دي. وویل
زما نوم فضل الله دی، د نورستان ولایت یم او فعلا نورستان کې موقعیت لرم. اتیا کور سیلاب وایي تقریبا د 45 کسان شهیدان دي او ډېر شدید باران وریږي. فعلا نو پلونه تقریبا 40 پلونه سیلاب وړل او برق بند او جران دي او مکمل واته سو جری بزمکا دا هم د منځلاړه او تقریبا واته سو ماشمالونه غواګان او دښنه دایم ویوړل. او ډیر سخت شدید باران دی او نور آئندم د سیلابونو امکان شته نورم سیلاب راشي.
نورستان والی جمال الدین بدر ویل د یو پولیس افسر په ګډون د شپږشتنو مړو تثبیت تر اوسه شوه او ورسره د څارویو زمکو او د زینو ولسوالیو او امنیه قومندانۍ او دفترونه هم په سیلاب لاو شوې. د دوشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته ویل
15 کسان یو ځای کېدل. در هاو چې زما کوم ویل شي موږ خفاته کا بخره دي څکل خلک امکان دی رضای فاجي سره مخامخ شي.
بل پلو د سیلابونو په وجه د کونړ او کابل په سندونو کې وبډی ریشي او دغه سندونو د شاو خاصي مخالکه به کوره کړي. په داسې ترت کې چې د تیری ونی د سیلابونو زیانونه لا هم پورا کړه شوې نه دي. د ننګرهار په اسارک خیوه او درینور کې د یک شنبه او دوشنبه ورځې سیلابونو نور کورونه نړولي او د غنو خلکو د بیکوري په خوا کې د دوی څاروي او ځمکه هم وړې دي.
و امرید چې په نورستان ولایت کې لا هم سیلابونه بهیږي. کندهار ولایت ځوافان ملي پولیس او ملي اردو او ایساف ځواکونه د کندهار په محل نجات سیمه کې عملیات کړي. ګڼ شمېر وسلې چاودیدونکي مواد او له دغو سره یو ځای لستنه وسلوال مخالفین هم نیولې دي. دغو عملیاتو په باب له کندهار محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په محلي نجات سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر وسلو او چاودیدونکو توکو ترڅنګ لستنه د دولت ضد وسلوال مخالفین نیولي او هغه دوه تنه عموګړي هم را خوشي کړي چې مخالفینو په یاد سوي سیمه کې برامته کړي وو. خو د دولت وسلوال مخالفین د چارواکو د اداره دوي. د کندهار د امنیت امیر سمنوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو ملی اردو او حساب ځواکونو نن سهار وختي د څلور بجو ورسته د کندهار د محلي نجات په 15 کلیو کې عملیات وکړه، او د عملیات په پایله کې یو شمیر وسلې چاودیدونکو توکي او لستنه د دولت ضد وسلوال مخالفین نیولې دي. د امنیت د امیر په خبره په دغه عملیاتو کې هغه د وطن عام وګړي هم را خوشی کړی چې مخالفینو د په خبره د پیسو لپاره تښتولی وو.
دوه نفره چې د طالبانو د خوا اختطاف شوي وو هغه مو د دښمن د اختطاف څخه خلاص کړي دي. یو دکاندار او بل یو اکاس وو، دا دوه د پیسو په خاطر اختطاف کړي وو تر څو پیسې ورکړي. دوی په درختو پورې تړلي وو او پښو ته یې ځنځیران ورسولي وو. همدارنګه په کې دا د لس نفر په دغه قضیو کې شامل دي، دا مو دستګیر کړي.
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین د عملیاتو خبره ردوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان کار یوسف احمدی وایي چې په یادسوي سیمه کې عملیات نه دي ترسره سوي، خو د تیرو 15 ورځو را په دې خوا په یادسوي سیمه کې یو شمیر کورنی او بهرني سرتیري وژلي. د عملیات پر داسې مهال ترسره کیږي چې د تیرو 12 ورځو را په دې خوا په کندهار ښار کې د امید په نوم تسپیوي عملیات دوام لري. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
افغان ولسمشر حامد کرزی په وروستیو کې په خپلو ویناو کې په خصوصي امنیتي کمپنیو انتقادونه زیات کړي، او لویدیځو چارواکو سره په خبرو په لیدنو کتنو کې د دغو امنیتي کمپنیو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. دا چې ولې افغان ولسمشر اوس په داسې حال کې چې هیواد د امنیتي ځواکونو له کمی سره مخامخ دی، په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کېدو غوښتنه کوي، په دې اړه مو د امنیتي چارو له یوه کارپوه او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو له پخواني معین عبدالهادي خالد سره مرکه کړې ده. خالد د دغو امنیتي کمپنیو شتون په هیواد کې ضروري بولي، خو پر دوی د جدي څارنې غوښتونکی دی. له نوموړي سره حمید مومن مرکه کړې ده.
خغله عبدالهادي خالد، تاسو یو له کسانو څخه وای چې په افغانستان کې مو د لومړي ځل لپاره د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د طرح په جوړول کې برخه درلودله. تاسو په افغانستان کې د دغو کمپنیو فعالیت په څه ډول ارزوئ؟
کله چې غربي قوتونه دلته راغلي دي، دغه پدیده هم د دوی سره راغلي دي. شپږم کال کې رئیس جمهور یو امر صادر وکړ چې دغه کمپنیګان باید مطالعه شي او تر دوی ته جوړ شي. بیا په مطالعه کې موږ پیدا کړ چې دغه یولس کمپنیګان قانون ته پابند دي. بیا دغه یولس کمپنیګان لغوه شو. بیا یو طرح تر څو چې منظور شو یو وخت ونیوئ، خو پروس کال زه خبر یم چې دغه طرز العمل نهایي شو او تصدیق شو. زما په نظر دغه 15 نه اوس اوسېدي چې کمپنیګان ځان یاګي سرکړي په وزارت داخله کې، او تقریبا 20,000 خوانان اوس په دغه کمپنیګان کې کار کوي.
ستاسو په نظر، تاسو مخکې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې یو شمېر کمپنۍ په هغه وخت کې هم موجوده وې چې هغوی قانون ته غاړه نه ایښودله او هغوی ملغا شول. اوس هم تقریبا داسې شکایتونه موجود دي چې یو شمېر کمپنۍ د قانون مطابق فعالیت نه کوي. که تاسو دا ووایئ چې عمدتاً په افغانستان کې دغو کمپنیو څه ډول ستونزې زېږولې دي؟
دوه ډوله کمپنیګان دي. یو کوچنی کمپنیګان چې هغه د دریم لاس څخه دوی قراردادونه اخلي یا بیخي قرارداد نه لري، اما دغه د زورمندانو کمپنیګان خو دوی د زورمندانو کمپنیګان دي. دوی خامخا قانون کړی مراعات نه کوي، خصوصا په جنوب کې کله وضعیت بدامه دی. دوی اکثرا د ناتو قطارونه دوی وړي، دوی کله ناکله اشکیل کېږي د دښمن سره یا د عوامو سره، ځینې ناخوارې پیدا شوې دي. په دې کې
کومو مشکلاتو چې تاسو په خپلو سرګندونو کې اشاره وکړه چې په جنوب کې د ځینې ستونزې زېږولې دي، دغه روسي غوښتنه د افغان ولسمشر حامد کرزی تاسو څومره پر ځای بولئ؟
دوه درې یا څلور کمپنیګان چې داسې خطر لري د قانون سرغړونه کې، اما سره سکتی کمپنیگان که دوی تا شرایط برابر سی، که دوی تا قراردادونه ورکر سی، دوی امایه سی، دوی عزیزی که قانون فضانم تدبیقی هم پل داخلی قراردادونه پرستام تدبیقی.
دلتا یو شمیر کورنی امنیتی کمپنی لرو چه دا کورنی و چارو وزارت باو کلی شی حقا کنٹول کلی یا حقا باندی خپل قوانین تدبیق کلی، خود دادی ترسنگ زنه دا داین کارت پسیر بانده زنه بحرانه یا لودیز امنیتی کمپنی دی، پا حقا بانده با افغان حکومت پسیر دول سرو کلی شی خپل قوانین تطبیق کړي؟
ګوره، اوس افغانستان په 2002 یا 2003 کې نه دی، اوس 2003 د افغانستان اوس پولیس قوي دی، اردو قوي دی، رسمي قوي دی، قوانین اوس دلته جوړ شوي دي. قوانین باید یو شان باید په ټولو تطبیق شي. باید خارجیان د دولت څخه حمایت وکړي، او دولت باید خپل اداره تقویه کړي، خپل د سیکریټ کمپنیان اداره باید تقویه کړي چې دغه اداره باید توانایي د کنټرول او نظارت ولري.
د امنیتی چارو له کارپو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتی چارو له پخوانی موین عبدالهادی خالد سره مرکه و دا مرکه مو د وخت د کموالی له امله په بشپړه توګه خبرونه شوې کړی خو زموږ په سهارنیو خبرونو کې دا مرکه بیا درته خبرو زموږ د ازادي راډیو خبرونه واوري په همدې سره د پښتو